امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا راډیو ته زه خل خان یم او په لومړی سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوم. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په عراق کې یو امریکایي عسکر وژل شوی. فلیپین وایي د امریکا نه بیل شوی او ځان د روسي او چین ملګری ګڼي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي د ډانلډ ټرمپ دا خبره د خندا وړ ده چې وایي د جمهوری ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي.
نن د سه شنبې ورځ دا او د 1995 کال د تلې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې د 28 سره سمون خوري. د نوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه ورته لسی چې ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بیزایسو کورنیو د اړتیاو د پوره کول په برخه کې د یو بوراني حالت سره مخ دي. په دې اړه رپورت لرو. د کونړ په ولایت کې د شوزو چارو اداره وایي چې د تاوتریخوالي سره مخ شوزو ته د ساتنې لپاره د امن کورونه نه لري او دا یو لوی ننګونه ده. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره د دوو کاندیدانو خپل ورستي مناظره شه د افغانستان په اړه هیڅ خبري ونه کړې. موږ په دې باب په واشنگټن کې د سیمه د چارو کارپوف وایټ فکری سره په دې اړه مرکه کړې ده چې افغانستان ولې نسو ذکر. دا غرض دا څرګندوي چې روسیې او د ناتو د تړون د سرحدونو سره څیرمه په سوریه کې د سکندر په نوم اټومي توغندۍ لګول دي. جرمني خبرداري ورکړې دي چې د روسیې او ناتو ترمنځ موجود تشنج د ساړه جنگ زمانه د تشنج سره ډیر خطرناک دی. دا ټول پوټونو د خبرونو ورسته اوریدل سي چې عاشق الله ریمزو تاسو ته راغوروي.
السلام علیکم. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پالیسۍ مبصرین د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیل په حق لا زیاته اندېښنه لري چې څومره وړاندې د ویکیلیکس وېپاڼې خبر کړی دی. په دې ایمیل کې دا ښکاري چې هیلری کلینټن د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو تور لګوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مالی او لوجستیکي مرستې کوي. د ویکیلیکس وېپاڼې د ایمیل د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم نقل کړی. د ایمیل په یو برخه کې ویل شوی دی چې موږ باید د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو ډیپلوماتیک او استخباراتي فشار راوړو ځکه چې هغوی د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په پټه مالی او لوجستیکي مرستې کوي. د امریکا غږ د پرله پسې کوښښونو باوجود د هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم په دې هکله تبصره ونه کړله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ دا خبره د خندا وړ ده چې وایي د جمهوری ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي. ښاغلی اوباما چې د میامی په ښار کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي غونډه جوړه کړې وه ویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د دیموکراسۍ لپاره خطرناکې دي چې ویلي دي د نومبر د میاشتې د 8 نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پرېکړه وروسته کوي چې آیا مني یې که نه. سره له دې چې د ډانلډ ټرمپ مرستیال مایک پینس لورې ایوانکا ټرمپ او د انتخاباتي ټیم جوګپړو چارواکو او سلاکارانو ویلي دي چې ټرمپ باید د انتخاباتو نتیجه ومني خو په خپل ډانلډ ټرمپ بیا د جمهوری ریاست په درېمه او وروستۍ مناظره کې وویل چې د منلو او نه منلو پریکړه به د انتخاباتو د نتیجې د معلومېدو نه وروسته کوي. په عراق کې یو امریکایي عسکر وژل شوی. د امریکا پوځوي چې د امریکایي عسکر د عراق په شمال کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ټپي شوی و چې ورسته یې ساور کړه. نور تفصيل د خلیل خان اوري.
دا لومړی امریکایي عسکر دی چې د اسلامي دولت یادایش ترینه د موصل د شارګوټ د بیت نیولو په عملیاتو کې وژل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د امریکایي عسکر د موصل شار سره نږدې د ماين په چاودنه کې ژوبل شوی و. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د موصل د نیولو په عملیاتو کې د امریکا د خاصو عملیاتو شاخوا سل عسکر برخه لري. په سلګونو نور امریکایي عسکر بیا په نظامی اډو کې دره دي او د هماغه ځاینه د موصل د عملیاتو په چارو کې همکاري کوي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د شارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات د همدې تیر دوشنبه په ورځ پیل شوی دي. په عملیاتو کې شاوخوا 15,000 قوه برخه لري چې د عراق د پوځ تر څنګ پکښې کوردي پېشمرګه ځواکونه سنی قبایلي ملیشې او شیعه ملیشې برخه لري. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر الله آبادی ویلي دي چې د موصل په عملیاتو کې زیات پرمختګ شوی دی.
هغه د فرانسې د پاریس په ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت په چاته اجازه ورنه کړي چې په موسل کې په بشري حقوقو تیری وکړي. په پاریس کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې خاطر راټول شوي دي چې په موسل او نورو سیمو کې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره یو پلان جوړ کړي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کولو په مقصد فرمان صادر کړ. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غک سره په مرکې کې ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی له لوري د فرمان له صادرولو وروسته به یو ګډ شپکسیز اجرایی کمیسون هم په کار پیل وکړي. د دې فرمان په بنسټ د یو اجرایی ګډ کمیسون د جوړېدو سپارښتنه شوې چې په غړو کې یې د دولت لوی ډاکټر محمد اکرم خپلواک، فیض الله زکی، محمد مسعود اندرابی او د حزب اسلامي لارخه قاضي عبدالحکیم حکیم، انجینر محمد امین کریم او ډاکټر غیرت بهیر شامل دي. سره لدې چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د متحده ایالاتو نه د بیلودو اعلان کړی دی، خو امریکایي چارواکوی په دې حق لا تر اوسه په رسمي ډول ورته کوم خبر نه دی ورکړ شوی. د سپین ماڼۍ د بیان مرستیال اریک شولتس خبریالانو ته وویل چې امریکا د فلیپین سره په ګډو مسایلو کې دوه اړخیزې همکاري لري او تر اوسه په دې حق لا په رسمي ډول کوم خبر نه دی راغلی چې دغه همکاري به بدلیږي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د چین په پایتخت بیجنګ کې د چین د مشرانو سره د ملاقات نورسته اعلان وکړ چې د امریکا نه خپل ځان په نظامی، ټولنیز او اقتصادي لحاظ بیلوي. جمهور رئیس دوترته دا هم وویل چې خای روسیې ته بلار شي او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویي چې فلیپین، روسیا او چین په ګډه د نړۍ پر ضد یو کېږي. او روسي خبر دا چې په یمن کې د دوه اویا ساتونو لپاره اوربند شوی دی، خو راپورونه وایي چې د دواړو ډلو لخوا د اوربند په سمه توګه نه دی عملي شوی. امریکا وایي چې پرون د پنځشنبه پر ورځ د یمن لخوا په سعودي عربستان توغندي ورشوي دي او دوه عام خلک پکې وژل شوي. بل پلو بیا د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایي بمباري کړې ده او درې تنه وژلي دي. په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د چهارشنبه د ورځې را په دې خوا اوربند نافذ شوی. اوربند په دې هیله شوی چې په دې هیواد کې چې په عربي نړۍ کې تر ټولو غریب هیواد دی جګړه ختمه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو خبرونه مې دا شکلا رنجي سبب درته اوس ته خبرونه لومړی مطلب ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بيزايسو کورونی او د اړتیاو د پوره کول په برخه کې د یو بهراني حالت سره مخ دي. نور تفصيل سمش خبريال اکرام شنواره د کابل څخه راکوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بيزايسو کورونی او د اړتیاو د پوره کول په برخه کې یو بهراني حالت سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونامه د بشري چارو مرستیال مارک بایدن وایي چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې په کوردن نه د بيزايسو خلکو په حقله دغه ادارې ارزونه سمینوي او تر اوسه د بيزايسو وګړو شمیر څه باندې 360,000 کسانو ته رسیږي. مارک بایدن چې افغانستان د بيزايسو د وزیر د سرنګوالي په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چلا وکا بیانی سره نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله ویل چې دا اداره هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه خپل وطن ته ستنه شوي هم د بيزايسو په ډله کې ځکه کشمیري چې هغوی د نامنې له امله خپل اصلي مینو ته نشي ستنېدلی.
Being faced with a major
خاخلی بایدن ویل په اوس وخت کې موږ د کورنۍ او بيزايسو او د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د یو بحران سره مخ دي. یوه نامه مرستیال ویل چې نړیوال ټولنې څخه چې د بيزايسو افغانانو لپاره د عاجلو مرستو د برابرولو په خاطر یو سل 50 میلیون ډالر د کومې مرستې غوښتنه کړې وه، تر اوسه نړیوال ټولنې دغه غوښتنې تر 30% پورې پوره کړې دي. د افغانستان د بيزايسو د وضعیت د سرنګوالي په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چلاوکا بیانی د افغانستان د بيزايسو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې چیرې نړیوال ټولنه د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومان لاسنیوی ونه کړي نو افغانستان به یو نسل بې سواده ماشومان ولري.
Children constitute 56% of the displaced population.
خاګلی بینیول د بيزايسو وګړو د نفوس شپږ 50% ماشومان جوړي. دوی قابلیت چې زکر تر لاسه کول لپاره خوندیو ته لړشي د خېچي موږ د یو نسل د لاسه تلو ماشومانو ګواښ سره مخ یو چې دا به پراتونکي کې ولې ستونزه وي. افغانستان د بيزايسو د وضعیت د سرنګوالي په باب د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چلا او کا بیني د بيزايسو کډوالو په کمپونو کې د وسوالو ډلو لخوا د بيزايسو کورنۍ ته او په ځانګړي ډول ماشومان پر وړاندې د ګواښونو یادونه وکړه. ویل چې یو شمیر بيزايسو ورته ویلي چې په فزیکي فزیکی ډول د وسلوالو لخوا په دې ګواخل شوی چې ویلي ولی د دوی اولادونه په امنیتي ادارو کې په وظیفه بوختي. هغه د کندوز د بیداشو په کم کې د بیداشو ښځو او نجونو د جنسي ځورونې په باب ویل چې دغه رپورټونه یې لوستي دي. د کندوز ولایت د جګړو له امله یوې بیداشوي ښځې امریکا غږ سره په خبرو کې په کم کې د خپل سخت ژوند په اړه وویل چې لازمه مرسته ورسره نه کیږي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په افغانستان کې د روان کال تر پایه د 1200 پورې د کورنیو ویداشو اټکل کړی دی. خو د افغانستان د مهاجرینو استنیدونکو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پاملرنې د نورو ډیرو ویداشو وګړو د بې ځای کېدو اټکل کوي. دا وزارت وایي چې تر اوسه یوازې د پاکستان څخه 1200 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو استنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي دا ونایي په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دې سربېره هره ورځ تر 200 پورې افغانان له ایران څخه د غوی د خوښې په خلاف راشل کیږي.
در بین اطفال هم هست، بالاخره خو زنو هم هست، پیرمردو هم هست.
خغلی بلخی ویل د غوی په منځ کې ماشومان، خزی، زاړه او نور زیانمنونکي کسان شامل دي. خغلی بلخی ویل چې 200 تنه د نیمروز د ولایت لاري او پاتې نور د هرات ولایت لاري له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کونړ په ولایت کې د شوز چارو اداره وایي چې د تاوتریخوالي سره مخ شوزو ته ساتنې لپاره د امن کور نه لري او دا لویه ننګونه ګڼي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه راپورټ راستولی دی.
په داسې حال کې چې د کونړ په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د پام وړ لوړه شوې، دغه ولایت تر اوسه د زور زیاتي سره د مخ کېدونکو ښځو لپاره د امن کور نه لري. د کونړ د ښځو چارو ریاست مشر سهیلا بابر وای یوازې په تیر یوه میاشت کې د ښځو سره د زور زیاتی اته پی حساب کړی چې دا ارقام د تیر په پرتلا بیخی لوړ دی.
تیر ارقام زبنګه ډیر کم، مګر اوس ته یو څه وخت کېږي چې دا قضیه بیخی به د سره ډیر شوې دي چې تقریبا په دې یو میاشت کې موږ و قضیه بررسی کړلې چې دا ټول د خشونت او لټکوبه او د فرار منزل قضیه وي.
هغه وای لکلونو راهیسی په دې هڅه کې د ترڅو دغه ډول ښځو د خوندیتوب لپاره د امن کور پیدا کی، خو تر اوسه چارواکو په خبرو غوږ نه دی ګرځولی. اغلی بابر وای د اوس لپاره د تاوتریخوالي سره مخ دغه ډول ښځې د قومي مشرانو او یا د ښځو چارو ریاست د کارکونکو په کورونو کې ساتل کیږي، خو دا چاره د حل لار نه ګڼي.
قومي مشر یا سپینګری کړي هغه موږ د یو څو ورځو لپاره کینو، ولې هغه مو چې د دې ځمواري نشم کولای، ما ته مشکل دی. زمونږ خپل د حقوق مدیر چې د زیاتره د سکیسونه چرشی، یعنی هغه د یو لطف لمخ نه د بشر دوستۍ د لګان هغه وړي کور کې ساتي، نو هغه خپل اوس د 13 هفته کې یو د خويندې فرار د منزل کې و، هغه شپه ورځې وساتلې، مګر هغه اوس وچې نور د نشم کولای چې د خويندې په کور کې وساتم.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو خزم د امن کور غوښتن کړي، ځکه په باورې د سوال په کورونو کې د دوی ساتنه او پالنه ګرانیږي. دوی د دې ترڅنګ په دینی عالمانو او د خبرې په خلکو غږ کوي چې تر هر څه وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت هڅې ګړندۍ کړي. بصیران وری د کونړ اوسیدونکو ده.
د یو مولوی د یو خبره کوي، یو قاری او حافظ خبره کوي، په یو غونډه کې، په یو مجلس کې د خلکو پر وړاندې. خو کله چې هغه موضوع په خپل هغه دغې په کور کې راځي، نو لږ څه خبر څه دا خبره چې دی دا ور اور لا خبرې څخه او خپل شزه کلوري کنور د کورنۍ نور شزینه وي، هغه ته چې د شونځي ته د تک چې د اجازه چې نه ورکوي، دا خپل لام چې دی یو خوشنات.
د کونړ ولایتي اداره وی له تاوتریخوالي سره مخ هغه خزه چې بیرته کور ته تللې په مرګ تمامېږي، د اوس لپاره په ننګرهار کې د خزو د امن کور ته وړي. والی وحید الله کلیمزی وی په وار واری په کونړ کې د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې چاره نه دی بریالی شوی.
زمونه خبر د بل ولایت انتقال اولی بار بارم د خزو چاره د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره تم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه، حتی د مرستندوی هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ پولات کې یو د امن کور د پاره یو تعمیر جوړ شي او دغه ته کافی پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دولت خوندو ستونزو او مشکلات هم حل شي.
د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ادارې د تاوتریخوالي سره د مخامخو ښځو د ساتنې لپاره د امن کور نه لري، ځکه د قومي مشرانو په مینو او یا نورو ادارو کې ساتي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دوو مهمو ګوندونو کاندیدانو په خپل وروستي ټلویزیوني مناظره کې د افغانستان په باب هیڅ نوول او نه ذکر وکړ. موږ په دې باب په واشنگتن کې د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری سره مرکه کړې ده چې ستاسو ته درارو.
لومړی پوښتنه مې دا ده چې د هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د پرونی مناظرې او تیرو مناظرو ته چې وګورو د افغانستان په اړه هیڅ خبره یاده شوې نه ده، او د سوری او عراق کړکیچ بیا بیا یادېږي. څه فکر کوي چې د افغانستان خبره ولې د دغه مناظرو کې له نظره لوېدلې ده؟
څو عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې نه جمهوری پال او نه هم دیموکراتان د افغانستان و پرابلم ته کوم حل لار لري، او دا یو دغه چې یو نه جمهوری خو او نه ریپابلیکن یو له هم د مشکل لپاره کوم لار نه لري. بل مشکل دا دی چې تقریبا د امریکا خلک هم د ستړي سوي دي. 15 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان دی او هیڅ نوې نتیجه نه دور کړي. یعنی دا څو عامل دي چې ویني د امریکا په سیاسي کلتوریا سیاسي باس کې د افغانستان نوم بيخي استلې دي. هغه مشکل هم دا دي چې حل نه لري، مشکل دا دي چې ډېر وخت په باندې تیر شوی دي، او مشکل دا دي چې جنگ هم تر اوسه روان.
نو تاسو فکر کوي چې اواز په دغه مناظره کې د حل لار دوی ورته نه لري، بهرني سیاست کې دغه د افغانستان ستونزې ته حل نه لري، که په مجموع کې په امریکا کې د لنظر غورځول شوی مسله خودل شوی ده؟
یو خود حل مسله ده چې په مجموع کې د امریکای سیاسيون د افغانستان و پرابلم ته کم حل نه لري. دا خطر هم تاسو چې د هیلری کلینټن و ویب سایت ته ورسی و یا د ترامپ و ویب سایت ته ورسی، تاسو د افغانستان باندې کې ډېر لږ د افغانستان نوم دلته وهلته ویني. هیڅ ډول یو منسجم منظم دریز د افغانستان په برخه کې نسته، او دا ټول د پردې باندې دلالت کوي چې دوی هم ستړي سوي دي، لار هم ځنی ورکه ده، او دغه سي پریشي چې دا مسله دغه سي او د خلکو د سترګو څخه باید نیام ووسی.
هیلری کلینټن په ډېر وخت په سیاست کې تیر کړی دی، د اوباما په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره پاتې شوې ده، د سیمې او د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري. نو څه فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ چې د سیاست نه لري پاتې شوی، په سیاست کې نه و، یو بزنسمن و، هغه د افغانستان او د سیمې په اړه څومره معلومات لري؟
په دې کې په تاسو په درو بحثونه کې ولیدل چې هیلری کلینټن د پالیسي په برخه کې، د خارجي پالیسي په برخه کې ډېر وارد ده، ډېر ژوره ده، او ډونالډ ټرمپ په دې مسایلو کې ډېر کم وارد دي، ډېر کم پوهیږي. او زه فکر کوم کچیر میرمن کلینټن انتخابات وګټي، دغه پالیسی چې اوس د افغانستان په مورد کې د اوباما پالیسی ده، دغه ته به امتداد ورکړي، دغه ته به دوام ورکړي د دوه درو کال لپاره، بیا به یو تصمیم نیسي، یو تصمیم به نیسي د افغانستان په مورد کې. مګر که ټرمپ راشي، د ټرمپ مشکل دا دی چې د ټرمپ اټکل ډېر مشکل دی، دغه د طرز تفکر اټکل ډېر مشکل دی. یو ورځ یو څه وایي، بل ورځ بل څه وایي، یعنی دغه لپاره به د افغانستان لپاره به خطرناک وي کچیر ټرمپ راشي. مګر که کلینټن راشي، دې یو مېت ستچې ځنی پرابلمونه به حل سي، یا به یو څه اسانه سي.
فکري سبب یو ورستۍ پوښتنه په پرونی مناظره کې کوم د سي ټکای او کوم د سي خبره و چې تاسو ډیره په ملرنه جلب کړه، چې تاسو یې ستمه نه درلودل چې د کاندیدانو نه واورې په خبرو کې؟
از دغه د ټرمپ ته د ګوډاګي خطاب کول، د روسي د ګوډاګي خطاب کول، او ټرمپ بیرته و هیلری کلینټن ته د روسیې د ګوډاګي خطاب کول یا د ګوډاګي توپ، زما په نظر دغه د ټوله بحث د امریکای د جمهوری ریاست د انتخاباتو بحث دغونه راټیدل، دا یو ډیره نوې خبره ده. دغونه رسپ کېدل دا ډیره نوې خبره ده. په دغه انتخاباتو کې ما ډیر انتخابات د امریکای تعقیب کړی دي، مګر په دغه اندازه سپک انتخابات ما درست نه ولیدل.
واحد فقیری صاحب، ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
شکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
روسیه د ناټو د تړون له سرحدونو سره څیرمه په سوری کې د سکندر په نوم اټومي توغندۍ لګولې دي. جرمني خبرداري ورکړی چې د روسیې او ناټو ترمنځ موجود تشنج د ساړه جنگ زمانې د تشنج څخه ډیر خطرناک دی. په مکرې لندن د امریکا غږ د خبريال هنری رجول راپور ته چې سید سلمان شاه تاسو در باوروي.
د روسي د نظامی چارو چیرونکو په دې باور دي چې په دې وروستیو وختونو کې د روسي د پوز لخوا د بالټیک د سمندرګي سره چیرما د کالینګراد په خار کې د پرمختللو اټومي توغندو لګول د لویدیزو قدرتونو لپاره د روانو خطرونو په باب د خبرتیا زنګو، او د جرمني د خارجه چارو وزیر خبرداري ورکړي چې د مسکو او لویدیز ترمنځ وسانه تشنج د ساړه جنگ د زمانه له تشنج نه ډیر خطرناک دی. د سکندر اتومي توغندی چې په 500 کیلومتره فاصله کې خپل هدف لمنځه وړلی شي، په کالینګراد کې د پولند او لیتوانیا له سرحدونو سره نږدې لګول باید چې حتماً د لویدیځو قدرتونو د پریشانۍ او سرګردانۍ سبب وګرځي. د لندن د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ په موسسه کې د روسیې د نظامی چارو یو کارپوه ایګور سوتیجن په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړ:
د سکندر اټومي توغندو د لګولو په مقابل کې د لویدیځو هیوادونو ډراماتیکي او د ورخطای نه ډک عکس العمل د نړیوالو لپاره د خبرتیا زنګ دی، او د روسانو پیغام هم روښانه او څرګند دی. مثال یې داسې دی لکه یو څوک چې په چا باندې د سړو اوبو نه ډک ساتل خالی کی او غوږ ته وکی چې پاسا راویشه نړۍ کې په آرام او هوسا ډول ژوند شي کولای. خو روسیا وایي چې دغه توغندو لګول د دادی پوځي مانورو برخه ده. پخوانی شوروي اتحاد هم د ساړه جنگ په زمانه کې پرمختللي او غټ توغندي په ختیځه جرمني او چکوسلواکیا کې نصب کړو. کارپوه ایګور سوتیجن یو ځل بیا وایي: د روس مقصد دا دی چې لویدیځ هیوادونه وډاروي، ځکه چې روسیا له لویدیځ سره په نړیواله کچه د سایکالوژیکي یا رواني جنگ په برخه کې د سیالۍ لپاره له اتومي طاقت نه بغیر بل کومه وسیله نه لري چې په کار واچوي، او د ناټو د نظامی قوو په مقابل کې د روسیې پوځ اوس هم ډیر کمزوری دی. کله چې روسیې اعلان وکړ چې د سوریې په یوې سمندري اډه کې د سام 300 ډوله پرمختللي توغندي لګولي، نو د لویدیځو هیوادونو د مشرانو تشویش نور هم زیات شو. د روسیې دفاع د وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشینکوف په مسکو کې د یو خبري کانفرنس په وخت وویل چې په دې ارتباط د لویدیځو قدرتونو حیرانتیا او ویره د نوموړي په وینا بې ځایه ده. کوناشینکوف وایي چې د سکندر اتومي توغندو د بطاریو د لګولو نه زموږ اصل هدف او مرام دا دی چې د سوریې د تارتوس په سمندري اډه کې د روسیې د نظامي تاسیساتو او عسکرو امنیت خوندي کړو. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې د سام 300 ډوله پرمختللو توغندو موجودیت د مسکو لویدیځ انډیوالان ولې دومره زیات په قهر او غوسه کړي دي. خو په روان هفته کې د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټینمیر د بیلټ پر اسپانه کې په خپلې وی مقاله کې ولیکل چې د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ اوسنی تشنج د ناټو او ورسره تړون ترمنځ د ساړه جنگ د زمانې له تشنج نه هم خطرناک دی. کارپوه ایګور سوتیجن له دغه نظر سره موافقه کوي او وایي:
It is calculated unpredictability on the
داسې سنجول شوی او غیر یقیني صورتحال را پیدا کول چې بشبینی ګرانی د لویدیز په خلاف د روسیې د پالیسۍ و برخه ده. که یو څوک خپل ځان لیونی کی او د پاگلانو په شان حرکات شروع کی، نو هر څوک فکر کوي چې دا سړی لیونی شوی دی. ښه به دی چې لاره ورته پرېږدو او ځانونه لرې وساتو. روسیې د دغه غیر یقیني حالت د اروپا په فضايي قلمرو کې څو وارې وښودله. د اپریل په میاشت کې د روسیې د هوایي قوو جټ الوتکو د بالټیک په سمندرګي کې د متحده ایالاتو د جنگي کښتیو سره نږدې پروازونه وکړل. په تیرو څو میاشتو کې داسې نورې ډېرې پېښې هم لیدل شوې دي. تېر هفته فنلند خپل F-14 ډوله جټ الوتکې وروسته له هغې پاڅولې چې د روسیې 220 ډوله الوتکې د فضايي قلمرو سره نږدې په اسمان کې راښکاره شوې. فنلند چې د ناټو غړیتوب نه لري تقریبا 1500 کیلومتره ګډ سرحد له روسیې سره لري، او د روسیې د احتمالي تجاوز او تیری د مخنیوي په خاطر له ناټو سره نږدې انډیوالي جوړه کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال رابرټ ورک تیر هفته د فنلند په پایتخت هلسنکی کې د هغه هیواد له مشرانو سره وکتل، او د نظامی روزنې او د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې په خاطر یو تړون هم ورسره لاسلیک کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوسندرونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډي زوري: په متحده ایالاتو کې د بهرنی پالیسۍ مبصرین د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیل په حق لا زیاته اندېښنه لري چې څومره وړاندې د ویکیلیکس وېپاڼه خپور کړی دی. په دې ایمیل کې دا ښکاري چې هیلری کلینټن د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو تور لګوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مالی او لوجستیکی مرستې کوي. د امریکا غږ د پرله پسې کوښونو باوجود د هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم په دې هکړه د تبصرې کولو څخه ډډه وکړه. د ویکیلیکس وېپاڼې ویلي دي چې دغه ایمیل د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم نقل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دا خبره د خندا وړ ده چې وایي د جمهوری ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي. اوباما چې د میامی په ښار کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي غونډه کړې وه ویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د دیموکراسۍ لپاره خطرناکې دي چې د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پریکړه وروسته کوي چې آیا نتیجه یې مني او کنه. د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. پوځ وایي دغه امریکایي عسکر د عراق په شمال کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لمړی ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا لومړنی امریکایي عسکر دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موسل د خرګوټي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وژل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې امریکایي عسکر د موسل ښار سره نږدې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و. د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د موسل د نیولو په عملیاتو کې د امریکا د خاصو عملیاتو شاوخوا شل عسکر او بخې سل عسکر برخه لري. شاوخوا 5000 نور امریکایي عسکر بیا په نظامی اډو کې دی راځي او د همغه ځای نه د موسل د عملیاتو په چارو کې همکاري کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځم پرز د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کولو په مقصد فرمان صادر کړ. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی له لوري د فرمان له صادرولو وروسته به یو ګډ شپکسیز اجرایوي کمیسون هم په کار پیل وکړي. د دې فرمان په بنسټ د یو اجرایوي ګډ کمیسون د جوړېدو سپارښتنه شوې ده چې په غړي کې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت استازي شامل دي. سره لدی چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د متحده ایالاتو نه د بیلدو اعلان کړی خو امریکایي چارواکي په دې هکړه تر اوسه په رسمي ډول ورته کوم خبر نه دی ورکړ شوی. سپین ماڼۍ د بیان مرستال اریک شولتس خبر اعلان ته وویل چې امریکا د فلیپین سره په ګډو مسایلو کې دوه اړخیزه همکاري لري او تر اوسه په دې هکړه په رسمي ډول کوم خبر نه دی راغلی چې د همکاري به بدلیږي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د چین په پایتخت پیکینګ کې د چین د مشرانو سره د ملاقات نورسته اعلان وکړي چې د امریکا نه خپل ځان په نظامی، ټولنیز او اقتصادي لحاظ بیلوي. دوترته دا هم ویل چې خیر روسیې ته بلارد شي او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به په خبرو کې دا هم وایي چې فلیپین، روسیا او چین په ګډه د نړۍ پر ضد یو کیږي. او روسي خبر ده چې په یمن کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند شوی خو راپورونه وایي چې د دواړو ډلو لخوا اوربند په سمه توګه نه دی عملی شوی. امریکا وایي پرون د پنځشنبه پرځ د یمن په لخوا په سعودي عربستان توغندي ورشوې دي او دوه عام خلک پکې وژل شوي. بل پلو بیا د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایي بمباري کړې دي او درې تنه وژلې دي. په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د چهارشنبه د ورځې را په دی خوا اوربند نافذ شوی و. اوربند په دې هیله شوی چې په دې هیواد کې چې په عربي نړۍ کې تر ټولو غریب هیواد دی جګړه ختمه شي.
درنو وردونکو دا په پیژندنې دا درې د ټکل لمخې په کابل کې هم دا وسته تودوخه درجه 2 درجه دا د ورځې په اوږدو کې شي به 15 درجو ته وخیږي. په کندهار کې د تودوخه درجه 1 او د ورځې په اوږدو کې شي به 40 درجو ته ورسیږي. دغه ورځ په کوټه کې د تودوخه درجه 9 درجه دا د ورځې په اوږدو کې شي به 20 ته ورسیږي. په پېښور کې آسمان غوريز لري د تودوخه درجه 13 ده او د ورځې په اوږدو کې به 15 ته ورسیږي. په مزار شریف کې د تودوخه درجه 9 ده او د ورځې په اوږدو کې به 12 ته ورسیږي. هغه راز په هرات کې آسمان شین ده د تودوخه درجه 9 ده او د ورځې په اوږدو کې به 15 ته ورسیږي. قدرمن اوردونکو زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسېده. نیم ساعت وروسته بعد به هم خبرونه وي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو